السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه نجیه سپیم، تاسو ازادي رادیو اوري. روانه خبرونه روغتیا ژوند شتمنی ته ځنګړي شوی، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد تکل دروروي.
په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن خبردارۍ ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، او متحده عرب اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې له لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن خبردارۍ ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د هیواد ټولو ولایتونو ته د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش په مقصد تیاری پیل کړه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم مخکې له کمیسیون څخه غوښتي وو چې د بایومیتریک شویو رایو د ټولې کچې د تثبیت تر وخته د رایو بیاشمیرنه نه پیلوي. ښاغلی عبدالله نن د لویې جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ او ویې ویل:
یو ځل بیا دا اطمینان ټول افغانستان خلکو ته درکوم انشاءالله چې د هغوی د پاک رایې نه دفاع کوو تر آخره سلګۍ. په دې مسله کې هیڅ شک ونه لرئ انشاءالله. تاسو
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښاغلي عبدالله د ټیم لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د تحریم په ځواب کې ویلي چې کمیسیون د خپلو چارو د پرمخ بیولو دنده لري. کمیسیون همداراز ویلي وو چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر وروسته به د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو بهیر پیل شي. د لوګر چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وسلول وژل شوي دي چې د پکتیا د دریو قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. د لوګر امنیه قمانداني وایي دا پوځي عملیات تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې شوي دي. د لوګر د امنیه قمانداني ویان شاپور احمد زینن ازادۍ راډیو ته ویل څلور وژل شوي وسلوال د دولت پر ضد په وسلوالو فعالیتونو کې ښکېل وو.
څلور تنه طالب ترهګر د یو قمندان ویسودین مشهور په احمدی په شمول هغه محل د وی ځواک لخوا په نخښ شول چې د خپلو شمو پلانونو په عملی کولو بوختول.
تیره پنځشنبه د کابل لوګر پر لوی لاره په محمد اغه ولسوالۍ کې په یو وسلواله حمله کې د پکتیا د استیناف محکمې مرستیال دوه قاضیان او یو مامور اوژل شول. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بغلان ولایت په نارین ولسوالۍ کې 14 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. 211 په امیر قول اردو په یو خبر پاڼه کې وایي چې د نارین ولسوالۍ په قرغان مزار سیمه کې په پرونیو هوایي حملو کې 9 تنه طالب وسلول وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په بمبارۍ کې د طالبانو څو سنگرونه او د سوقو ادارې یو مرکز هم ویجاړ شوی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده عربی اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې له لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. امارات چې په سیمه کې د امریکا متهم او په خپله مهم متحد دی، په دې خبرو کې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام بلکې د دې هیواد د بلستیک توغندیو او همداراز په نورو هیوادونو کې د تهران د اجیرو ډلو په اړه د بحث غوښتنه هم کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش په ابوظبي کې یوې غونډې ته ویلي چې په دې پړاو کې د کړکیچ پراخېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي. اماراتو چې له ایران سره ځمکنۍ لانجه هم لري، د غوښتنه د تیرې اونۍ له هغه اعلان وروسته کوي چې ویل له لویو قدرتونو سره له اټومي موافقې یو بل ګام هم لري شوی دی. قرقاش وویل یو نوې موافقه به روان کړکیچ حل او له ایران سره به مرسته وکړي چې خپل اقتصاد له روان حالته وژغوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د عدالت نړیواله محکمه به په هغه دعوه کې چې اوکراین د روسیې پر ضد پیل کړي د کرملین استدلال پوره په پام کې ونیسي. د وزارت په دې اړه څرګندونې پرون په یو بیان کې کړي دي. له دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د اړوندې محکمې حکم وکړ چې دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې د کیف هغه شکایت واوري چې وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې له تروریستانو سره مالي مرسته کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي مسکو د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې د کرملین استدلال واوري او بالاخره د اوکراین ادعا باطله اعلان کړي. او د جاپان نوي امپراتور ناروهیتو او میرمنې نن په توکیو کې له هغو خلکو سره روغبړ وکړ چې د دوی هرکلی ته راوتلي. ناروهیتو سکال په می میاشت کې وروسته له هغه د چارو واګې ترلاسه کړل چې پلار یې اکیهیتو له واکه لاس واخیست او د تاج ایښودلو مراسم یې په تېره اکتوبر میاشت کې ترسره شول چې ولسمشر اشرف غنی هم ګډون پکې وکړ. د خلکو په پریډ کې د ناروهیتو د ګډون مراسم هم په اکتوبر میاشت کې په پام کې وو، خو د جاپان پر لور د خونړي تایفون یا سمندري طوفان له کبله دا مراسم تر دې دمه ځنډیدلي وو. ناروهیتو او میرمنې ماساکاو د جاپان لومړني امپراتور واکمن دي چې په بهر کې لوړې زده کړې کړې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیا هم ښه راغلاست. درنو دوستانو، زه وږمه جبر خیل یم او دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو به هم را سره ګډون پکې وکړئ. نننۍ خبرونه مو ځانګړې شوې ده د پښتورګو، بډوډو یا هم د ګردو ناروغیو ته. په سر کې یو راپور لرو او هغه هم د پښتورګو د حاد ادمي کفایي په اړه باندې ده. بیا به وروسته راشو ستاسو پوښتنې ته او ډاکټر صاحب دا هیرمونوي چې ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره د داخله ناروغیو متخصص میلمه ده. نو بیا به تاسو هم زنګونو راته وهئ، شمیرې به هم تاسو ته ووایم. خو اوس به ورشو دوستانو، دغه ریپورت به واورو بیرته راځو. پښتورګي یا ګردې د انسان د بدن مهم غړي دي چې هر څوک باید د خپلې روغتیا لپاره ورته پاملرنه وکړي. د پښتورګو، ګردو یا بډوډو یو له شایع ناروغیو څخه هم د پښتورګو حاد عدم کفایت ده. د پښتورګو د وظیفو حاد او ارجاع وړ هغه اختلال چې د څو ورځو یا ندرتن د څو هفتو په موده کې منځته راځي او د یوریمیا سبب ګرځي، د ګردو حاد عدم کفایت بلل کیږي. دا چې د ګردو حاد عدم کفایت څه ده او کوم سببونه لري، د یورولوژي ډاکټر جان محمد یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د عدم کفایت حاد معنا دغه ده چې ګرده په څو ساعتو یا په څو ورځو کې خپل وظیفه د لاسه ورکي، او چې د هغې په نتیجه کې د هغې یو مشعر لرو موږ په معاینات د وینو کې چې کریاتینین ډېر زر لوړېږي او د مریض ادرار کمیږي او دفتن ورسره پړسوب راځي. دا خپل یو تهدید کوونکی حالت ته خوري. دا داسې یو حالت ته چې مریض صحت ته ډېر نقصان لري. او د اسبابو د لحاظ دا په درې برخو کې تقسیمیږي. یو د پریرینل په نوم دی، هغه امراض چې د فتن حجم د خون د وینې کمی، لکه ایس حالات یو مریض ډیر او بزای کوي د وجود نه، یا خوندېزي د فتن یو ډیر مقدار وینه ضایع کیږي، سوختګي د چغې کې د وجود ډیر پلازما ضایع کیږي، یو همدغه سي یو مریض د غلری عدم کفایت زړه لري، زړه نارسه دي. په ټول حالاتو کې بل اخر پرفیوژن وته وي، خړوبه د وینې تمیږي، دا ګردې وینه ګردې ته نزي او بل اخر ګردا خپل وظیفه نشي اجرا کولای. نه خو ګردا سالمه ده ولی وینه وته ناراضي چې هغه فلټر کی او د هغه ټوکسینونه او هغه زهريات چې په وجود کې د میتابولیزم په ذریعه من سره غلي هغه د وجود نه خارج کی او مریض بل اخر یوریمیک حالت تزي. بلې، د ګردې خپل مرزونه دي، یعنی نور افات نشته ولی ګردا ناروغه ده. په داسې حالت کې مثال یو مریض په بدن کې یو سپسس لري، یو میکروبي حالت لري په بدن کې، یا بعضي دوايان استعمال کړي د انټي بیوټیکونه، انالجیزیکونه او بعضي نور داسې کانټراست مونږ ته یو چې د ام ار آی او د بعضي ثقيله معایناتو دوه وضاحت د پاره غي استعمالي کې دا په ګرده باندې بد تاثیر کوي. نو ګرده خپل څه کوي، فیل کوي یا عدم اکتفایي خواته وړي او نشي کولای چې خپل ورځنی وظیفه اجرا کړي. او یو بل حالت دی چې هغه ته پوسټ رینل وایي، نه ګرده دلته سالمه ده ولی د ګرده مخې ته چې کم دغه طرق د ادرار موجود دی چې د ګرده چې ادرار جوړ کړي دا د بیرون سره وصل کوي چې حالب او مثانه احلیل و تمنگویو کچی تا دی پلارک یو بندش واقعی شی ابستکتیف یورپتی پنم یادی گی نو زیاد سر پا نارینو که دی بی پیچ یا دی پروستاد دو گوده غطواله دی یا تیگا موجوده یا دی بیرون نا پا دی ترخ بانی پا دی لار بانی یو فشار وارد شیو یو کتلا موجوده پا خیطا کی او سلا کی دقا زینو کی در طول آقا مسائل دی چی دی گرده دی ادرارو لارې بنده کړې ده او بلاخره د ګردې مخې ته یو ډپه چې یو ګرده په مرور د زمان به خپل وظیفه د لاسه ورکړي دا درې وړه حالت دي چې کولای شي ګرده په یو دفتن شکل په څو ساعتو یا په څو ورځو کې د عدم کفایي یا د ناراسي خواته ویسي.
د ډاکټرانو په وینا د پښتورګو د روغ ساتلو په پار یو شمېر لارې چارې دي چې د پښتورګو له ناروغیو وقایه کوي او کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغیو اخته دي باید دا څو ټکي په پام کې ونیسي، لکه د مایعاتو زیات څکل، کم مالګه کارول، د درد ضد درمل په خپل سر نه خوړل، د غوښې زیات نه کارول، خواږه ډیر نه استعمالول، د نشه یي توکو نه ډډه کول. دا هغه موارد دي چې که په پام کې ونیول شي نو د پښتورګو ناروغان به له دغې ناروغۍ زیات نه کړیږي. دوستانو بیا هم خرغلاست، تاسو هم د ګردو یا پښتورګي ناروغي کلرینو هم د اوس را سره تماس ونیسئ. ډاکټر سیف صدیق کاکړ د پښتورګو متخصص په جمهوریت روغتون کې را سره دی او تاسو ته به لازمي لارښوونه وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0995 او بل شمیره مو ده 0928225. ډاکټر سیف، خبرونه ته خرغلاست، او که موږ ته د ګردو د ناروغي په اړه باندې عمومي معلومات راکړی بیا به ورشو اوریدونکو ته.
ډیره زیاته مننه. سلامونه ناجی، خو وږمې خور تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
لکه څرنګه چې ته په وروستیو کلونو کې د ګردو یا د پښتورګو ناروغۍ ورځ تر بلې په ډیرو دیو باندې دي، نو ښه خبره ده چې نننی پروګرام د پښتورګو په ناروغیو برابر ک. نو پښتورګي، هر انسان یو نارمل انسان دوه پښتورګي لري، د ملا د تیر په ښي او چپ طرف کې واقع دي. لوبیا مانند شکل لري، له لسو څخه تر 12 سانتي متر پورې اوږدوالی لري او د 15 تر 16 سانتي متر پورې بر لري. بیا په هر پښتورګي کې تقریبا نه لکه نوري ګردي دي چې د نفرون په نوم باندې یادیږي. نو هر پښتورګي د نه لکه نفرونونو څخه جوړ شوی ده چې دغه هر نفرون بیا د پښتورګي غوندې وظیفه اجرا کوي. همدارنګه پښتورګي چې دي مختلفې او حیاتي وظیفې لري چې د وجود لپاره ضرور دي. لومړنۍ وظیفه د غیر ضروري او اضافي موادو د وجود څخه اطراح کول دي، لکه یوریا، کریټینین، یوریک اسید. بل مخه وظیفه په وجود کې د فشار کنټرول ده، د اوبو او د مالګې موازنه په وجود کې صحیح ساتي. همدارنګه د وینې په جوړښت کې د ایریتروپویټین په نوم باندې یو هارمون ده، د هارمون د ایریتروپویټین نومیږي. دوکې مغز ته خبر ورکوي چې په وجود کې وینه کمه شوې ده او تاسو تازه وینه جوړه کوي. همدارنګه د کلشیم او ویټامین ډي په موازنه کې رول لري. او تر ټولو بل مهمه وظیفه یې هغه د ادرار جوړېدل دي چې په یو دقیقه کې پښتورګي لسلو څخه تر 140 سی سی پورې جیفار ورته وایي، تقریبا د سلو څخه تر 140 سی سی پورې هغه مایعات په پښتورګو کې فلټر کیږي. پښتورګي مختلف ناروغۍ لري. رازونند د پښتورګو هغه ناروغي سیډو چې کومه د نیفرولوژي پورې یا د پښتورګو د داخلي پورې اړه لري. پښتورګو ناروغي په دوه ډولونو باندې ویشل شوې دي. لومړی د پښتورګو هادي ناروغي دي چې اکیوټ کډنی انجری ورته وایي، او بل د پښتورګو مزمنه ناروغي دي. د پښتورګو مزمنه ادمي کفایده، د پښتورګو هادي ادمي کفایده چې د ساعتونو څخه نیولې تر ورځو پورې رامنځته کیږي، او د پښتورګو مزمنه ادمي کفایده بیا لمیاشتو څخه نیولې تر کلونو پورې رامنځته کیږي. همدارنګه بیا د پښتورګو هادا د میکفایه یا اکیوټ کډنی انجری مختلف عوامل لري. ځینې عوامل د پښتورګو پورې رابطه لري، ځینې په عوامل له پښتورګو څخه ورسته د مسانې او د حالې پورې رابطه لري، او ځینې مسایل سیستمیک دي چې د ټول وجود پورې اړه لري. خو تر ټولو مهم د پښتورګو د هادا د میکفایه مهم عوامل چې دي هغه په وجود کې د مایاتو کموالی ده. که یو څوک استفراقات ولري، اسهالات ولري، وجود یې په زیات اندازه باندې د وجود زیاته برخه وسوځيږي. همدارنګه که څوک د پانکراس ناروغي ولري، همدارنګه هغه ناروغان که څوک د د زړه په ادمي کفایه باندې اختوي او زړه نشي کولای چې په کافي اندازه باندې وینه زړه ته پښتورګو ته ورسوي. نو څنګه چې د پښتورګو ته د ټول وجود 60% وینه ورځي، نو زړه نشي کولای چې دا 60% وینه پښتورګو ته ورسیږي. بل اخره پښتورګي په اسکیمیا باندې اختکیږي، د اکسیجن په فقدان باندې اختکیږي او پښتورګي خپل وظیفه د لاسه ورکوي. همدارنګ ځینې درمل دي، د درد ضد دواګانې دي، د فشار د ټیټولو دواګانې دي، دا هم د پښتورګو د ادمي کفایې سبب کیږي. سپسیس په نوم باندې د وجود ټوکل چې ټول وجود له میکروب څخه ډک شي، کله چې فشار ټیټ شي په دې وخت کې هم پښتورګو د ادمي کفایې رامنځته کیږي. ځینې نیفروټاکسین دي، ځینې مواد دي چې په رادیوګرافي کې استعمالیږي چې کنټراست ایجنټ ورته وایي، کله چې دا استعمال شي دغه مواد هم د پښتورګو د ادمي کفایې سبب کیږي. کچیرته یو مور د ولادت په وخت کې په زیات اندازه باندې خونریزي وکړي، چې په مورګانو کې تر ټولو مهم عامل د پښتورګو د ادمي کفایې هغه پوسټ پارټم هیموریج یا د ولادت څخه وروسته هغه د خونریزي ده. همدارنګ ځینې ناروغان دي چې مایلوماګان لري، سرطانونه لري، دوی هم د پښتورګو په ادمي کفایې باندې اخته کیږي. او په نارینه وو کې بیا تر ټولو مهم سبب د پښتورګو د ادمي کفایې هغه د پروستات د غدې غټوالی او د پښتورګو تیږي دي.
بله، ډیر زیاته مننه دوستان په کرخه دي اوریدونکي ور بشو دی ته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی، مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست او د کوم ځای مو تماس نیولای. وعلیکم السلام.
دا تاسو لرم.
مهرباني. څوک یاست؟ اول مو نوم راته ووایاست.
پښتنم په دار کم د دغه د سبزک مریض لرم. دوا یې بیخي ډېرې کړې دي، نو تقریبا د وینې معاینات مې هم کړي دي، په وینې کې مې شکر نشته، ما ایکس رې مې هم کړې ده. هغه وایي چې مقصد خبره نه لري، چرک دی نه، کله چې بوجي کوم بیا سوزش دی، لکه هغه سپین چې سړي په بدن کې ول کېږي، دغه رقم دی. نو تقریبا بیخي ډېرې دوا ډېرې ځایونه تللې.
ګرانه نوم دې څه شی ده؟ عمر دې څومره ده؟ څومره عمر لري؟
عمر مې تقریبا 10 کال دی. نوم یې عبدالحنان دی.
ښه، 10 کال عمر لري، واده لري کنه لري، مېرمن لري؟
نه نه، ډاکټر صاحب واده مې نه دی کړی.
ښه ښه، نوم دې څه شی وو؟
نوم یې
عبدالحنان.
عبدالحنان نسې شو مېرمن عبدالحنان نه غوښه
دې دې ته یو تکلم ډاکټر صاحب دې راته په پښتورګو کې چیرک دی نه، اوس دې دې دواې مې کړې هیڅ توان پر برابرې دي، دا چیر کور کې نه، دا د سرځک مریض مې ورکه دي، چې اوس په تکلیف یم.
صحیح شو عبدالحنان.
اها، پتا مو اوسې
عبدالحنان د مزمن سوزاک باندې اخته ده، د پښتورګو کې یا په بولي سیستم کې د مزمن انتان لري. د پښتورګو د مزمن انتان ځینې ولادي سوی اشکال دي په بولي سیستم کې، کېدای شي د پښتورګو سوی د پښتورګو د بولي سیستم سوی اشکال ولري، کېدای شي په مسانه کې یو جدار خراب شوی وي، یو بندش ولري، په یو حال کې کېدای شي بندش ولري، یو بل بندش هم کېدلی شي د پښتورګو تیږي. د پښتورګو تیږي هم د مزمن انتان لپاره یو زمینه برابره، یلته تخروشت رامنځته کوي د پښتورګو تیږي، دغه تخروشت به د انتان لپاره یو ښه زمینه برابروي. عبدالحنان داسې چل وکړه چې پوره معاینات دې اجرا کا، که ډیر ګرځېدلی وي جمهوریت شپخانې ته راشه، موږ سره رابطه وکړه. دولتي روغتون ده، دولتي امکانات دي، ټول په خدمت کې دي. نو لومړی خو یو تلویزیونی معاینه باید وکړي، ورپسې یو ایکس رې باید واخلي، همدارنګ د وینې کلچر او د ادرار کلچر باید وکړي. دغه کوم میکروبونه دي په دغه وروستیو کلونو کې اکثره میکروبونه د دغه مراوجو دواګانو سره مقاومت حاصل کړي، مقاوم دي، دغه دواګانې تاثیر نه کوي. نو که خبره ده چې د پښتورګو د ناروغیو متخصص ډاکټر ته لاړ شي، ټول معاینات درته وکړي او دا سپارښتنه ور باندې وکړه چې د ادرارو کلچر درته وکړي، تر څو معلوم شي چې په ادرار کې د کوم میکروبونه دي، او دغه میکروبونه بیا انټي بایوګرام ورته وایي، دغه میکروبونه بیا د درملو سره کتل کیږي چې د کوم درملو په مقابل کې مقاوم دي او د کوم درملو سره حساسیت لري. نو هغه درمل باید واخلي چې کوم دغه ستا په بولي سیستم کې چې کوم میکروبونه دي چې هغه سره حساسیت ولري.
بله، ډیر ښه. ډاکټر صاحب، سوزاک په اړه باندې معلومات ورکړل ورته، په خزو کې، په میرمنو کې د سوزاک علت څه دی؟ هغه هم همدا د ګردو علت دی.
او همدا او اکثر په ماو مخ کې وړاندې مې ویلې د پښتورګو تیږي یا د مثانې تیږي یا په حالبونو کې مې چې کومې تیږي دي دغه د سوزاک مهم عوامل ده. او په زنانو کې دغه ولادت او کوروالی دغه ټول د تقریبا د سوزاک د پاره زمينه برابروي. نو کوشش دی وکړي چې مېندې د خپل حفظ صحه په کافي اندازه سره خوساتي.
بله ډیر مننه. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړی سلامونه. غږی نشته دی. بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بخیر راغلی خبرونه ته. تاسو نوم
د جلال آباد تاسو ته تماس
کیم. اغه امیر له جلال آباد څخه امیر باندې یو کې خپل پوښتنه مطرح کړي.
ډاکټر صاحب سلامونه ونی کیولې. زما د محترم ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده چې یو نورمال انسان په تدریجي ساده کې باید څونه معیات واخلي ضرورت لري. او بل سوال مې دغه ده چې څوک یو لری پرته شول چې شالتا یو خدمات ورته نه رسېږي او دی ورته لاسرسی نه لري. نو مخکې که دی چېرته مایات هم زیات اخلي او بلې خوانه دغه ني دغه بېرته اعتراع هم تقریبا زیاته وي. نو دی د باندې د شکار یا د دیابت ګمان کېدی شي که نه او دی باید څه وکړي دغه یو مشوره ته ناست.
بله په تمه اوسئ.
غمیر جان آتا تا سلامونه. په سری رساتونو کې د مایات واخیستل نظر پاغه محیطي شرایطو پورې تقریبا مهم محیط پورې اړه لري. کچیر د هوا یخوي د ژمي موسم وي نو په زیات اندازه باندې وجود مایاتو ته ضرورت نه لري. کېدای شي که څوک د ورځې تقریبا 500 cc یا 1 لیټر یا 1.5 لیټر مایات واخلي نو دا به د ژمي موسم کې ورته کافي وي وجود ته. خو کچیر ته موسم ګرم وي د اوړي موسم وي نو بیا کېدای شي تر 10 لیټر پورې تر 15 لیټر پورې مایات نظر هغه ګرمۍ ته نظر هغه ټمپریچر ته نظر هغه حرارت ته ضرورت لري. همداسې معلومه اندازه نه ده ساتونو کې هغه خپل نارمل ادرار نشي کولای. نو مایاتو اجازه ورکو چې دوی واخلي دی 1.5 لیټر څخه زیات د پښتورګو د مزمنې عدم کفایي ناروغان مایات نشي اخیستلی. همدارنګه بل پوښتنه دی وکړه که یو څوک زیات مایات اخلي او زیات ادرار لري ادا هم نو د زیات ادرار کولو مختلف عوامل دي. شکر ولري هم زیات اندازه باندې ادرار جوړیږي. همدارنګه که څوک روحي ناروغي ولري په ډیر خفګان باندې اختوي څوک روحي ناروغي ولري دوی هم په زیات اندازه باندې مایات تخلي او په زیات اندازه باندې هغه ادرار کوي. نو داسې مشخص ناروغي معلومې نه دي چې څوک زیات مایات واخلي او زیات ادرار دې جوړ کړي.
بله ډاکټر صاحب د مایاتو یادونه مو وکړله چې مایات باید واخلي او مقدار مهم تریوه هدا پوری ورته ویلی. نو د مایاتو پاړه باندې د سیلک معلومات کور کوي دوستانو ته. خلک په دې باور دي چې یوازې چای او اوبه ډیره زیاته ګټه لري. نو یعنی کم ډول مایات چې هغه ډیره زیاته ګټه لري؟ مایات خو ډیر دي څو
ډولونه لري. مایات زیات دي خو کوشش وشي دغه جوش کړي اوبه یا مقطر اوبه دا تر ټولو ښه مایات دي ځکه چې په دې کې شکر خوږه پکې نشته. دا که څوک جوسونه په زیات اندازه باندې کی نو کېدای شي هغه د شکر لیول یا د خوږی لیول زیات شي د پښتورګو عدم کفایي خواته ناروغ لاړ شي په زیات اندازه باندې وزن واخلي ناروغ. نو خواږه مایات دی په کم اندازه باندې استعمال شي. زیات مایات استعمالیږي هغه اوبه دي که اوبه جوش شي هم د میکروبونو څخه پاکی شي او هم په اوبو کې خپل مالګې دي هغه مالګې به رسوب کې بني. یو څوک زیاتې اوبه هم وڅکي نو هغه په هضمي سیستم باندې به بوج نه وي. همدارنګه د اوبو زیات اوبو اخیستل بله ګټه دا ده چې انسانان کسان په د پښتورګو په ناروغیو یا په تیګو باندې ناخته کیږي. د تیګې د مخنیوي په پښتورګو کې د تیګو د جوړېدلو د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه شی هغه په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه غږی نشته. بله اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
اړیکه غږی نشته. السلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی. د رادیو غږ ملک ټیټ کی، بیا به وغږیږو.
شفیع الرحمن د خوست ولایت د زمندان ولسوالینه.
شفیع الرحمن د خوست له زازی میدان نه، بخیر راغلی. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
ډېرې دعاوې وخوړلې، کله مې مل مخکې مې مدارات کې د وسطو خیال مې چې ډاکټر د خوښه
ستاد تلیفون کرکه ډېره زیاته خراب ده، لږ غوندې ځي ته د تغییر ورکړه. مهرباني وکړئ.
وجود مې هغه درد کوي، وجود مې درد کوي. ګولۍ چوم د ډبر په نوم ګولۍ.
د ګردو ستونزه لرئ؟
وجود ځان یې خوږي او هغه کې چې کوم ډاکټر په اور شوشه دوی دی ورې دوی چې وچو خوان غو دوی هغه
څه نو هغه مخ مریض وندار. سمه ده شفیع الرحمن او که
شفیع الرحمن د وجود د درد مختلف عوامل دي. لومړی خو د داخلي او ډاکټر تلاړ شاید وینې معاینات بدرته وکیاغه څوک چې په مزمنه کم خونې وی د وینې د هیموګلوبین لیول کم وی، دوی د وجود په دردونو باندې اخته کیږي. همدارنګه هغه ناروغان چې تور زیړې ولري، د جګر په دمه کفایه باندې اخته وی، په دوی کې هم دردونه پیدا کیږي. نو د داخلي یو ډاکټر صاحب تلاړ شه، د وجود هغه ټول معاینات وکا، ان شاء الله مشکل به حل شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، له تاسو نه هیله کوم چې کله تاسو زنګ وهئ نو خپل زی سم وټاکئ او بل د رادیو غږ مو ټیټ کړئ او کوشش وکئ چې د موضوع سره سم پوښتنې وکئ. نو ور به شو بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. عمر افغان له خوست څخه مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
خبره خو داسې ده چې زما پلار د تقریبا 15 کلن بمسی دې ته مو درې کاله مخته سی آر پي په نوم کار کوي که نه سام سیرت ل که نه په سم عملیات ورته وکړل شي. عملیات مو ورته وکړ نو چې دا یو څه وخت خو خو دوه میاشتې وینه په هغه کې راتلله په بلډ کې که نه څه مو تاسو ته ورین چې بیا وینه راتلله که نه
ونه
خو بیا خاصو بیا یا څو ورځې مخکې یوه میاشت مخته که نه بیا یو ناڅاپه د ابسټرکشن ورته پیدا شوې د مچازو بندس بوشتې ورته پیدا شو. کتیتر ورته وکړو د نارمل کتیتر دا نه ورته تېرېدلو. بیا مو ملسخانه کې سیلیکان کتیتر ورته وکړل صحیح بیا مو ورته تېر کړلو بیا ښه شولو. اوس هم هغه کې چې دا وینه راځي بیا هغې ډاکټر وویل کوم چې دا یورالوجست دی که نه کوس پېش محمد په نوم چې بیا به دې ته دوهم ځل عملیات کوو که نه دا اوس هغه چې داسې بیسي مو ورته وکړله اوس بیلسي ډېره بره ځي که نه دوه ځلې مو ورته وکړل انټیبیوټیک چې ورکړم یو څو ورځې ته به کاک کې بېرته بار بار که نه بله خبره ده او بار بار ته به کېږي چې سي بي سي چې ورته وکړم بیلسي ډېره بره ځي که نه ډبلیو بي سي که نه پر دا غدا چې د پیرازون سلباتام انا دا انټي بي سي ورکمو او یو موږ د کلاسټین یا سپرو چې تبا دا ورې د کار چې به دا او اوس هم تکلیف لري کنه او تاسو موږ تاسو سم کله کله ویني
زه څه وکړم نو. سمه ده.
عمر افغانه، تاسو چې کوم عملیات کړی د ټر په نوم باندې هغه پروستات ریسیکشن هم کړی ده، دغه عملیات چې دا مختلف جانبي عوارض بیا وروسته لري. په بعضو ناروغانو کې انکانټیننس هم پیدا کیږي چې ادرار په خپل سري ډول باندې روانېږي. نو تاسو ته دغه انفیکشن شوی ده تقریبا هغه د پروسټیټ په ځای کې چې کوم عملیات شوی ده په یورینری ټریک کې انفیکشن ده دلته. نو ښه خبره دا ده چې که بلیډینګ ډیر زیات وي او ناروغ ته یو بلډ ترانسفیوژن ورته وکیا وینه ورته وخی جویا د دې څخه علاوه یو یورین کلچر ورته وکا چې دا ولې دوه ورځې پس بیا په ناروغ باندې ته راځي. نو ناروغ ته یورین کلچر وکا، میکروبی معلوم شي، انټي بایوګرام ورته وکا، د همغه مطابق ورته انټي بیوټیک شروع ک کله چې تبه ښه شو، د هیموګلوبین لیول برابر شو، ټیل سی کاونټ یې راټیټ شو، نو بیا په خوست کې هم د یورولوژي ډاکټران شته کنه وی کابل ته راولای دلته متخصصین شته ده چې دوباره ټول معاینات ورته وشي او دغه د ټرپ د ناکامېدو هغه سبب به معلوم شي او همدارنګه د خونریزۍ دغه کوم هیماچوریا چې ورته پیدا شوې د دې سبب به هم معلوم شي. خو د ټرپ عملیات چې د اختلاطات ډېر زیات لري.
بله، نورو ابریدون کتب ورشو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هلو غاک درازی. وعلیکم السلام. بخیر راغلی مهربانی وکړئ نمبر ته وایاست. شیرین آقا مهربانی وکړئ.
هلو
مهربانی وکړئ ستاسو غږ ما ته راځي. شیرین آقا خپله پوښتنه مطرح کړئ. فکر کوم چې د زه سم شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیز مغه گورې. سلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډېره زیاته مننه وکړې د دې نه دی ولا زبلای د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې لیدون کې دا وخت لري غزلینه.
اها نبی ولا زبلای په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب سره شریکه کړه.
بله ډاکټر صاحب مسلم ته سلام. په احترام او تر څنګ ډاکټر صاحب پوښتنه هم دا ده، ما یو ملګری چې تقریبا 10 کال عمر لري، 20 ګرامه ډبره یا شګه په یو پښتورګي کې ده، نو بیا د چینایي شپخانې ته تللی، هلته ډاکټرانو ورته ویلي چې دا په دواو نه ویلېږي بلکې تاسو به عملیات کوئ. نو تر همداسې امکانات شته چې دا زما ملګری یعنی په دوا ویلي چې دا ډبره ورته دی له عملیات نه ډېر زیات یعنی غواړي چې عملیات وکړي، نو که چېرته امکانات وي همدالته درځو او تداوي یې کوو. 20 ګرامه ډبره په پښتورګي کې او کچرته په دوا د دې مخنیوي نه کیږي، عملیات ورته پکار دي. کوم موسم د څه عملیات فرصت په کوم موسم؟
سمه ده، سمه ده. ستاسو پوښتنه موږ واخیستله. تاسو په تمه اوسئ. مهرباني
وکړئ. سلامونه احترامات تاسو ته. هغه ډبرې چې تر 5 ملي متر پورې جسامت ولري هغوی ته ډاکټر 100 ملي متر یا د هغه نه ښکته وي ډاکټر صاحبان ورته وخت ورکوي، ناروغ ته درمل ورکول کیږي، زیات مایات ورته توصیه کیږي او ځینې درمل دي چې کوم ځای کې چې دا تیږه نښتي وي هغه انساجو ته ریلاکسیشن ورکوي، استرخا ورکوي. هغه وانشازو ته نو 2 ملي متر نه د کوچنۍ تیږې د خطا کېدلو چانس شته. نو ستا د ملګري په پښتورګو کې چې کومه تیږه دا هغه 25 ملي متر ده، دا تیږه غټه شوې ده، دلته باید د جراحي عملیات ترسره شي. دغه تیږې د لیتوټریپسي یا د ساوند یا د اواز په واسطه باندې لیتوټریپسي په واسطه باندې هم د لویږي ماتیږي او همدارنګه د اوپن سرجري یا خلاصي جراحي د عملیې په واسطه باندې هم کېدی هم دا تیږې دغه کېږي. نو ښه خبره دا ده چې اوپن سرجري وکړي، عملیات ورته وکړي او ډاکټر یې په خپلو لاسونو باندې دا تیږه د وجود څخه د پښتورګو څخه راوب سی. عملیات د پاره د سی موسمونه مشخص نه دي چې کوم موسمونه خدي خدغه اوس منای ده، دا تر ټولو نه ښه موسم ده. په ټولو دولتي روغتونونو کې تخصصي روغتونونو کې چیرې تخصص کیږي هلته د ګردو د تیګو عملیاتونه کیږي او بغیر د کوم اختلاطاتو څخه وستل کیږي.
او تاسو ورته کوم لارښوونه نه کوي؟
زه ورته هم دغه لارښوونه کوم چې په غزنی کې هم د دې عملیات کیږي، که په غزنی کې نه کوي د غزنی په ملکی روغتون کې نه کوي نو کابل ته دی راشي، په جمهوریت کې کیږي، استقلال کې کیږي، د کابل په ټولو تخصصي روغتونونو کې د یورولوژي دغه پروسیجرونه ترسره کیږي.
بله ډیره زیاته مننه. امبل اوریدونکو ته بلاړ شو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
به خودت و دکتر محترم یک سلام تقدیم است. عبدالغفار جبر خدمت میکنم.
وعلیکم السلام.
دکتر وایل که د پروستات غټواله د ګردو د عدم کفایت سبب کیږي. دکتر صاحب یک پدر ما گفتی که د پروستات جمهوریت خون و دلاتم کردن.
صدایتان هیچ درست نمیه. لطفاً جایتان را تغییر بدین. شما مشنوین صدای مرا؟ شما صدای مرا مشنوین؟
گردان شکت نمی کنه تلفنم ادنور دمه که به سختی میبره دیگه این نمی خونم یک معلومات بکن.
ما هیچ سوالتان نگرفتیم
آقای عبدالغفار، هیچ سوالتان نگرفتیم چون صدایتان درست نمیامد. شما میشه جایتان تغییر بدین و دوباره سوالتان مطرح کنین؟
من گفتم از لباسی که همین بدن من یعنی پروستات که پروستان بیان به جمهوریت نختم یعنی 5.5 سانتی متر نشان داد همین تلویزیونی
میره
باز دکتر نیرولوژی یعنی جمهوریت نختم یوریماکس کپسول یوریماکس داده که اونمونه یعنی خست ماست میخوره اما مخدر یعنی ادرارش باسانی نمه که فایده شده بسار کم
درست
اما گرداش یک درد نمی کنه این چطور است یعنی دوار دوام بده همی کپسول یوریماکس یا درایی کنه
دکتر سیب سوالتان نوت کردم
جوار خیلی سیما جواب بریتان میتم جبار خیل صاحب د استاد والد صاحب په بی پی ایچ یا بینائن پروسټیټ هایپرټروفی باندې اخته ده د پروستات غدای غټه شوې ده په لومړی سر کې د پروستات د بی پی ایچ د علاج همدغه یوریمکس کپسول دی دا د پروستات غدا نه پریږدي چې غټه شي او نه یې پریږدي چې ده د ادرار هغه کومه نارمل لاره چې ده هغه ادرار لاره نوره نه بندېږي دغه کپسول په اخیستلو سره نو که چېرته بیا هم ناروغ ته دراروغ ادرار په پوره ډول باندې نه راځي قطره قطره راځي او دغه ادرار په مثانه کې جمع کیږي نو که خبره ده چې بیا ورته د جراحي عملیات په واسطه باندې پروستات باید وبېستل شي بل پښتنه مو دا وکړه چې یا د بی پی ایچ یا د پروستات غټېدل د پښتورګو د ادمي کفایي سبب کیږي هو بالکل کیږي په نارینه وو کې د پښتورګو د هادي او د مزمن ادمي کفایي یو تر ټولو ښه عامل یو تر ټولو مهم عامل همدغه د پروستات غټېدل دي کله چې پروستات غټ شي نو په ورځ کې تقریبا د 500 څخه تر 1000 سی سی پورې یو نورمال کس هغه ادرار اترا کوي نو کله چې پروستات غټ شي دغه یو نیم لیټر یا یو لیټر ادرار چې په 40 ساعتونو کې اترا کیږي دا په مسانه کې جمع کیږي کله چې په مسانه کې جمع شو بل اخره حالبونو تزي حالبونه هم ډکیږي او زی پښتورګي او پښتورګي هم د ادرار څخه ډکیږي کله چې په دغه د ادرار باندې دغه د ادرار دغه ډن چې جوړ شوی دا ورځي ساعتونه او هفته ور باندې وزي بل اخره د پښتورګو دا کوم وینه شل کی صد وینه چرته دغه وینه ورته نه راځي او د پښتورګو او پښتورګي په ادمي کفایې باندې خته کیږي نو خبره ده که څوک بي پی ایچ لري د پښتورګو د پروستات غدای غټه شي وي اول خو د یوریمکس ګولیو باندې کنټرول شي کني عملیات دیو کی کچه د پروستات ډیر زیات غټ شو او دغه د ادرار لارې په مکمل ډول باندې بند کړه نو دا د پښتورګو د ادمي کفایې یو مهم سبب ده
بله هله چې د غبرور د خپل پښتون جواب اخیستې وي بل اوریدونکو برا واخلو السلام علیکم السلام علیکم غږی نارضی بل اوریدونکو ته باور شو السلام علیکم
وعلیکم السلام اوره
ما مهرباني وکړئ نو مراته وایست او د کم زینه ماړی کني ولې
عبد الله د مل لوګر ډاکټر صاحب ته تاسو ټول ته سلامونه مقصد نه ډاکټر صاحب نه ما دا پښتنه دا پښتون کې پښتورګو کیږي بدلیږي دی او بل ته بدلیږي کنه بدلیږي لکه د خارج غونته دا یو پښتنه او یو بل پښتورګو مال دا لیدل دا چې یو نفر په هغه پښتوه بډوډو کې شګوي او کې پښتورګو کې شګوي ډیر سخت په عذاب بیا یو قنداري وای ته څلور د نیورېل او خره خو هغه د یخنی شروه او خره دوه دوه په دیګی بخار کې واچو لمغو سره د اشګې تریس ولې مقصد هغه د هغه ټول شروه سره هغه باغ د چرک ټول ورک سو دغه دغه د ما هغه سترګو لیدل حال لیدل او دغه نه ټول له علاج
مننه عبدالوهید جان ډیرې ښې پوښتنې وکړې وو ده وویل چې ګردې یو انسان کولی شي چې بل انسان ته یې ورکړي هو کیډنی ترانسپلانټ یا د پښتورګو پیوند که یو څوک دوه ګردې ولري او دغه کس لوړ فشار تور زیړی د شکر ناروغي او ځینې نورې ناروغۍ دي چې هغه ونه لري بالکل کولی شي چې دا یوه ګرده بل چاته هدا کړي پد د پښتورګو د میکفای ناروغان په افغانستان کې ل سلګونو څخه تر زرګونو پورې خلک د غوس هم په منتظر دی په ویټینګ لیست کې دی چې څوک به پیدا کیږي او دغه یو خپل ګرده به خیرات وي ماته به راکوي چې ما ژوند ور باندې بچي بلې خبره غا د شیروا یا د شروا د خوړلو وکړه هو د غتیګي درلودلې ملګری یو چا ورته ویل چې په زیات انداز شیروا خپل هم ما یاد دی یو څوک زیات یو بوس کی یا په زیات پیمانه باندې شیروا اوس کی یا نور جوس وغیرہ اس کی نغمایات سکوی اغه تیګه کماتیګه چې نه ختی دا هغه د مسانی د دیوال څخه راجو
ور په شوبل اوریدون کتاب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مو تماس نیولې؟ وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ. مهرباني وکړئ که ډاکټر صاحب وغوښتل نو تاسو ته کولی شئ چې ځواب ووایئ، که څه هم زموږ د خپرونې ته وایي د موضوع نه بهر ده، بیا هم مهرباني.
فریاب نه ټلیفون کړی رقینسا یا مونږ د شاټی کا په طبی دا کې استلا کې ورته وایو. همدغه رنګه د شاټی کا چې دا دملا د تیر کې چې کوم اعصاب راغلي، کوم سپاینل کارډ چې راغلی، کوم نخاې شوکی چې راغلی، دا د دغه څخه یا لوی اعصاب سوفتی اطراف یا په خو ته راغلی ده چې دا د ورانه په مسیر باندې ان تر پونډي پورې دغه شاټیک نرف رسیدلی ده. کله چې دملا په تیر کې ملا تیر باندې کله چې دملا په تیر کې هغه ډیسکونه لګېدلی، دا ډیسک بے ځای شي یا دا ډیسک مات شي، یا کله دملا په تیر کې اضافي غوښه راشنه شي چې سپاینل سټینوسیس ورته وایي، دا بیا کله چې دا سپاینل سټینوسیس وشي یا ډیسک پرولپس وشي، ډیسک بے ځای شي، نو بیا دغه کوم اعصاب چې په خو ته راغلي په دوی باندې زور راځي او بالاخره کله چې په دوی زور راشي د درد سبب کیږي. اګوره دا شاټیکا چې دا لومړی باید کوشش وشي چې خپل وزن کم شي، د درد ضد درمل په کم اندازه باندې واخیستل شي، ورزش باید وشي، کچې ته د درملو سره د ورزش سره او د وزن د کمیدلو سره بیا هم د شیاټیکا د دنیا یاد رقنصا دردونو ادامه وکړو، بیا که خبره ای ده چې ناروغ د جراحي عملیات تر سره کوي. په کابل کې د شیاټیکا عملیات کیږي، په جمهوریت روغتون کې کیږي، په شیخ زاید شفاخانه چې کوم یو د روغتون چې ده هغه تخصصي روغتون ده، خاص د همدغه د پاره جوړ شوی ده. نو که کابل کې د دې عملیات کوي نو که شیخ زاید روغتون ته مراجعه وکړي همدغه تخصصي روغتون ده.
بله ډیر ښه. ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ور واخلو چې د څوک دی او لکه مزای اړیکه نیولې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی.
خیر دی صاحب. تاسو ډاکټر صاحب ته سلام. پوښتنه دا اوسي دا وبچکل په سهار په نهار باندې وبچکل بعضې خلک وایي چې دا تاوان کوي، ځکه دا وجود چې څومره اوبه ته ضرورت لري د هغه ضرورت په اندازه یې نسي سړی وچکي، او بغیر له ضرورت نه دغسې درې څلور ګیلاسه یا پنځه ګیلاسه سهار اوبه چکل دا تاوان کوي. او بل دا که دا اوبه تاوان نه کوي دا چکل سي او که ګرمې.
سمه ده. تاسې خپل نوم راته ونه ویلې.
نوم روحاني غزنی نه.
روحاني له غزنی نه. پتا موسی
روحانی صاحب د اووس کل سهار پنهار فائدہ لري. همدارنګه غسوک چې د میډی ناروغي لري، د میډی تیزاب زیات وي، د میډی په سوزش باندې اخته وي، د میډی په درد باندې اخته وي، کسوک په سار کې دغه پنهار باندې اووس کینو غره د میډی تیزاب به چې دی خون ساکيږي، او کم زخم چې جوړ شوی ده د هغه د درد او د تخریج څخه مخنیوي کیږي. همدارنګه پنهار د اووس کل کلج د ګردې دی اول شرط ده چې د ګردو په دمه کفایه باندې باید یو سړی اخته نه وي. وي که څوک د پښتورګو په ادمي کفایا اختوي او بیا ته سهار وختي دغه دومره زیاتې اوبس کې نو که د پښتورګو ادمي کفایي مریض دوه میاشتې پس مړ کېده که د ادمي کفایي مریض په زیات اندازه باندې اوبه وڅکي نو هغه دوه میاشتې وروستنی مرګ یو میاشت رامخکې کېږي نو اوبس کل د پښتورګو هغه ناروغان چې ادمي کفایه لري او په سلیري ساعتونو کې د 400 cc څخه کم ادرار کوي دوی ته بالکل دوی مرګ رانږدې کوي دغه اوبه خو که د چا ګردي روغي وي او کافي اندازه باندې ادرار جوړوي نو بیا د پښتورګو د تیږو دپاره د تیږې راغورځوي همدارنګه که میکروبونه وي که التهاب وي که اغزه وي هغه وینه جمع شوي د پښتورګو په لاره کې په بولي سیسټم په لاره کې نو هغه ټول بیا د اوبو سره څنګه کېږي پاکېږي خو شرط پکې دا ده چې د پښتورګو په ادمي کفایه باخته نه وي.
بله ډېر ښه. ورپسو بل اورېدونکي ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نوم راته وایست.
خیر خیر حبیب الله.
حبیب الله په خیر راغلی، لکم ځای حبیب الله غږ می اوري ننګرهار نه. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه شریکه کړئ له ډاکټر صاحب سره.
تاسو ته ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام. مهرباني
زما پوښتنه سره د موضوع نه بارم ده خو خیر دی ډاکټر صاحب پورې مربوط ځکه چې دا ډاکټر دی.
مهرباني وکړئ.
زما دغه اندازې مخصوص کوم یادې چې دغه دغه پوښتنه تلیفون چې دا به د څه شي د وجې نه کوي
څه شی کوي حبیب الله خانه پړسوب کوي
نه پړسوب درد کوي دغه دا جو دا سرو نه نه دا درد کوي.
ها 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 تاسو چلو وکړه چې د یورولوژي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه چې د نږدې څخه معاینه شي او تلویزیونی معاینه به درته وکړي همدارنګه فزیکی معاینه به هم دغه شي ضربه خو به نه یې خوړلې څه شپه باندې سوک لغته یو شی صحیح شو اړیکه یې قطع شوه
خو هیله ده ستاسو لارښوونې به یې اورېدلې وي او د یورولوژي ډاکټر ته به ورشي بل تماس به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکې لکه چې پرې کېږي بل اورېدونکي ته به ورشو. السلام علیکم. تاسو زما غږ اورئ؟ سلام.
بله
غږ دې راځي. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. څوک یاستئ؟ د کوم ځای نه؟
احمد ڈاکٹر صاحب تو سلام کہ سلوک کر کے گی نو بیا دگا نمک آیا دگا بولے کم مشکل لگے آگا مشکل سے دے دس جو کہ اب دس نہ اچھے گی بل نور مشکل ادا دے سلی مثال وغیرہ پیدا کی گئے ابت رہی خواہشات
احمد کابل نا ویلی چو ملگر احمد چی قطرہ قطرہ بولی تھی نجی د قطرہ قطرہ بولو مختلف عوامل دی کہ یو څوک د پروستات په غټوالی باندې یا بی پیچ باندې اختوی د دوی څخه هم قطرہ قطرہ بولی زی همدارنګ که څوک یورینری ٹریکٹ انفیکشن یا د بولی سسٹم انتانات ولری په دوی کې هم او داس نو چی یو څوک په ذهنی ناروغي باندې اختوی او د انټي ډیپریشن ډرګز یا انټي انزولیټک ډرګز هغه د جوړ خفګان کم دواګانی چی دی کسو گواخلی پا دوی که هم دا مشکلات پیدا کی گی نو که خبره دا دا یورولوژی او ڈاکٹر سیبتا دلار شی تلویزیونی مینه دا ادرار مینه دا وینی مینه ایکس ری ټول مکمل مینه دیو کی که چیر تا یورولوژی مشکل نلری نو بیا دا ناروغ دی دا عقلی عصبی او نارو ڈاکٹر سیبتا لار شی چی وقتل شی دا کم درمل آخیستی او کم ذهنی ناروغی خونه لری.
بله دیر زیادت مننه. ور بشو بلی اڑکی تا. السلام علیکم.
بلے السلام. تو سلام.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
بخیر راغلی. نوم
پختہ مداد.
نوم مصدی د کوم دینه ماری کنی ولی؟
علی احمد دلغمان.
علی احمد دلغمان. نمیرا بنیو کی؟
دا پنځه کال کې زړه د تیږي جوړې دا سره تیږي په ماشینو هم کله خپل ولېږي اکثر څه نه دا پښتنه ده چې د لسه ده او د وی څه ده که الله تعالی د بال دې ته د خلاص کړي.
اها سمه ده. علی احمد د لغمان څخه تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
علی احمد خان د پښتورګو د په مزمنو او تیګو جوړېدلو باندې اخته ده. علی احمد خان دا ځل کې کله عملیات وکړ یا تیګې د پښتورګو څخه وتلې، نو کوشش وکړ چې دغه تیګې یو معتبر لابراتوار ته وسج دغه تیګې وکتل شي. د کلشم تیګې جوړېږي، د مګنیشم تیګې جوړېږي، د یوریک اسید تیګې جوړېږي، د سیسټین تیګې جوړېږي، مختلف فشل لسکونو ډوله باندې تیګې دي چې د انسان وجود په پښتورګو کې جوړوي. نو ښه خبره ده، د کلام دغه داستاسې قصه هم یو بل ناروغ هم راته کړي وایي لس کاله کېږي چې پښتورګې مې تیږې جوړوي او مسلسل عملیاتونه کوم. اخر یو ډاکټر راته مشوره راکړه د حکیمې تیږې چې عملیات شوي دا واخل لابراتوار ته ویسه د دې ترکیب څه شی ده. نو کله چې ترکیب وکتل شو دا یوریک اسید تیږې وي، چې د یوریک اسید تیږې وي نو د وجود په زیات اندازه باندې یوریک اسید جوړوه. نو هغه د الوپیورینول په نوم باندې ګولۍ دي دغه تیږو د جوړېدلو نه مخنیوی کوي. نو اوس مې چې الوپیورینول شروع کړي دي، هغه درمل مې چې د تیږو ولو شروع کیږي بالکل پختورګی می اوستیږي نه جوړوي. نو کوشش وکړه کدا پیراتی کې عملیات شو یا لابراتوار ته وي سره تیږي ترکیب وګوره چې دا تیږه د څه شي نه جوړه شوې ده. کله کلشم تیږي وینو په جات اندازه باندې کلشم ماخلا کې یوریک اسید تیږي وي الپیرنال په نوم یې درمل دی، دغه درمل شروع کړو دغه تیږه ترکیب وګوره او دغه د ترکیب د تیږو نه بیا مخنیوي وکړه.
بلې ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ویلې چې د کلسیم د وجنه هم تیږې پیدا کیږي، دا د کلسیم د ډیروالي نه که کموالي نه؟
هو، دا د کلسیم د ډیروالي نه دغه تیږې جوړېږي. کله چې په زیات اندازه باندې په وینه کې کلسیم موجود ولري، وجود دغه اضافي کلسیم له پښتورګو څخه باسي. کله چې په پښتورګو کې په ادرار کې دغه کلسیم د خپل اندازې څخه زیات شي، دغه زیات کلسیم بیا د پښتورګو ټیوبولونه جذبوي او په کم هغه بین الحجروي نسج چې پاره کې جمع کیږي، بل اخر بیا د پښتورګو حویزي حالب او مسانې ته دغه تیږه غورځي.
بعضی مندي دي په حاملګي کې د کلسیم له کموالي سره مخامخ کیږي او دوی بیا کلسیم د سی ټابلیټ توګه باندې اخلي. هغه مندي آیا هغه کسان له دغه خطر سره مخامخ دي او کنه په طبي ډول
دا په حاملګي کې؟ او حاملګي خو خپل دوه ځاني ده، یو ځان د مور او یو بل وجود ور سره اضافه شو. دغه کوم وجود چې ور سره اضافه شو کوم طفل کې پښو پدریو میاشتو کې دوی ارګانوجنیسس کېږي، دغه ارګانونه جوړیږي. نو هغه د مور په هډوکو په وینه کې چې کم کلشم ده، دغه کلشم راځي بیا د ماشوم په هډوکو کې استعمالیږي، په هډوکو کې استعمالیږي، په نساجو کې استعمالیږي. نو حامله مور کلشم واخلي که په زیاته نازه باندې واخلي هم نو څومره چې انټیک ده آوټپوټ هم دغه مر زیات ده. دا باید د خپل ځان لپاره هم کلشم واخلي، یا کم تیفل نوې تیفل چې په ګیډه کې موجود ده هغه لپاره هم باید کلشم واخلي. خلی حاملګی کې کوم مشکل نشته.
ډیر مننه. د خبرونه وخت کم دی خو یو اوریدونکو برا واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی اړیکه لکه چې پری شو لا بلی اړیکه ته بلار شو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مو تماس نیولې؟
د کندهار د مصالې سیمه لیکلی.
نوم مو څه دی؟
د لاغه ما.
د لاغه له کندهار څخه مې ربني وکړه.
ما د ډاکټر سره ستنه ما په کومو درد کیږي؟
ښه، په کولمو دي درد کیږي. دا خو زمنګ د نن ورځې د موضوع سره په ټکر کې دی، خو بیا هم که ډاکټر صاحب
وایي څومره وخت کیږي د لاغه چې کولمې دي درد کوي؟
تماسقات شو اړیکه یې پرې شوله. فقط دغونه ویلې چې کولمې مې درد کوي. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم. جو صفه.
وعلیکم السلام، په خیر اوسې؟ په خیر راغلې.
دا کتابین پدارک مثلا
مهرباني وکړئ اول خپل نوم راته وایست. تاسو لکه چې عبدالحنان یستې؟
بله بله.
اول نه پوښتنه وکړې وه. مهرباني
ډاکټر صاحب، نو دا غسل چې پښتورګو په مرزي باندې اخته یې کنه په کښه صاحب باندې وګو څاوان چې ما دا پښتورګ زه هر کار په کښه نه باندې دا د فلور ګلاس پرې شوی یو د شمه حیا دا تاوان لري کنه. دا غره به ما ته معلومات راکړي.
عبدالحنانت خود پښتورګو په ادمه کفایه باندې اخته نه وي، کده د سلور ګیلاسو پر ځای لس ګیلاسه اوس کیم ستا ګردی روغې دي په ساتو دوو کې دغه اضافي مقدار اوبه ستا ګردی باسي. ته پښتورګو د ادمه کفایه ناروغان چې دي هغوی په سلیري ساتونو کې تقریبا د سلور سو اسی څخه کم ادرار کوي. هغه څوک چې په این سټیج رینل ډیزیز باندې اخته وي په ټوټلی بالکل په بیخي این سټیج کې وي ګردې ختمې وي، نو دغه ناروغان بیا په سلیري ساعتونو کې د سل سی څخه هم کم ادرار کوي، نو کم ادرار جوړوي. نو دوی ته بیا موږ په سلیري ساعتونو کې د یو لیټر څخه تر یو نیم لیټر پورې مایعات ورکوو. په دې مایعاتو کې بیا اوبه هم راځي، جوس هم راځي، شیدې هم راځي، شوروا هم راځي، سوپ هم راځي. څومره مایعات چې دغه ورته موږ محاسبه کوو او په سلیري ساعتونو کې ورکوو. ته د ګردو په ادمه کفایه باندې اخته نه یې، څومره اوبه چې څکلی شي وایي څکا، هیڅ مشکل درته نه جوړوي.
ډېر ښه. د خبرونې وخت هم په ختمېدو دی، یوه لنډه اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ په لنډو کې خپله پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه، زه سهیل د کونړ څخه تاسو سره تماس کوم، تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما پوښتنه چپ طرف چې کله څم نما نو بیا مې دا چپ طرف دا ګرده درد کوي، او مینه چې کړي یو وخت کې وایي چې یو څه شګه مې در هغه ختمه شوه، خو اوس نه پوهېږم دا مشکل اوس هم لرمه چې آیا د دې څه څه دا د حل لارې به څه وي.
اها سمه ده، په تمه اوسې.
ښه ساحل جانه، مخکې دی چې د ګردې تیږه درلودله کېدی شي بیا جوړه شوې وي، دغه تیږه چې چیرته وجود وي هغلته کوم ځای کې موقعیت ولري، هغلته اعصاب وي، دغه په خورېدلو سره هلته دا خپل ځان کلکوي، در ناروغ ته پیدا کېږي. په هغه عضلاتو کې چې چیرته تیږه وي هلته شخوالی پیدا کېږي، ناروغ ته درد پیدا کېږي. نو لاړ شه دوباره بیا د ګردې معاینات دی وکړه. که چیرته په ګردو کې د تیږې نه وي نو بیا به دا د ګردو درد به دې نه وي، بیا به دې په چپ طرف کې د عضلاتو یا د هډوکې درد وي. بیا یو ایکسرې واخله، کېدی شي په کېدی شي په پختیو کې یا پملا په تیر کې دي یا پملا کې دي که مشکل جوړ شوی وي.
بله، ډیره زیاته مننه. وخت نه دی پاتې چې اوریدونکي راواخلو. زه به تاسو نه څو پوښتنې مطرح کوم، او د همدې پوښتنو په کولو سره او ځوابولو سره به دا خبرونه پای ته ورسوو. اول خو د پښتورګو عدم کفایه په څو ډوله ده، او کوم کسان چې په دغه عدم کفایي باندې اخته دي هغوی باید کوم ټکي جدي توګه باندې په پام کې ونیسي؟
د پښتورګو عدم کفایه په دوه ډوله ده. یو د پښتورګو هغه عدم کفایه ده چې د ساعتونو څخه تر ورځو پورې رامنځته کیږي، لکه حامله مور ګانی. حامله مور د روغتون ته ځي، ولادت کوي، د ولادت څخه وروسته په زیات اندازه باندې خونریزي کوي. دغه مور کله چې خونریزي رامنځته شوله نو په دې وخت کې د مورګانو ته سونه پیدا کیږي. د مورګانو یورین آوټپوټ یا د ادرار جوړېدل د سلور سبسیسي څخه کمیږي. که چیرته په وینه کې و د وینې معاینات ورته وشي، یوریا کریټینین د دې مورګانو وکتل شي، یوریا کریټینین په وینه کې اوچتېږي. همدارنګه کله چې ادرار کم وي هغه کوم مایعات چې دا مور اخلي دا په وجود کې جمع کیږي. د مور لاسونه، پوښې او مخ سترګې چارچاپېره دا هم پړسیږي. که چیرته مایعات بیخي زیات شي، یورین آوټپوټ نه وي، نو په وجود کې چې کومې خالیګاوې دي، زړه په یوه خالیګا کې پروت دا، په سږي په خالیګا کې پراته دي، خېټه خپل یوه خالیګا ده، نو دغه اضافي مایعات بیا په وجود کې جمع کیږي، ناروغ ته نفس تنګي پیدا کیږي. بل نخې داده ناروغ خپل کله چې یورا کریټینین اوچتېږي، دغه د وجود زهر چې اوچتېږي، نو ناروغ ته د دلبدي استفراقات او همدارنګ د اشتیا نشټوالی هم ورته پیدا کیږي. بل ډول ناروغي د پښتورګو چې دغه مزمن عدم کفایه ده. د مزمن عدم کفایه بیا مختلف اسباب دي. هغه څوک چې د شکر په ناروغي باندې اخته وي او د شکر په ناروغي باندې د لسو څخه تر شل کال اوږدي، دغه ناروغان د پښتورګو په مزمن عدم کفایه باندې اخته کیږي. همدارنګه هغه ناروغان چې د پښتورګو تیږي ولري یا پروستات غټوالی ولري، دوی هم د پښتورګو په مزمن عدم کفایه باندې اخته کیږي. ځینې د پښتورګو پولیسیستیک ناروغي دي. په زرګونو باندې سیستونه، په زرګونو باندې کسوړي، په لکونو کسوړي په پښتورګو کې پیدا کیږي، چې دغه هم د پښتورګو د مزمن عدم کفایي سبب ده. همدارنګه کسوګلوټ فشار ولري او دغه فشار کنټرول نشي، دا هم د پښتورګو د عدم کفایي کفایی سبب کیگی همدارنګه د پښتور ګوتیګي د مزمنې ادمی کفایی سبب کیگی
ډیر که او کوم کسان چې په دغه ادمی کفایی باندې اخته دي کوم ټکی د سی پخ
کسوک د پښتور ګو په ها د ادمی کفایی باندې اخته وی د دغه ناروغان باید کچیرته په درملو باندې د دوی ادرار پیدا نشل ناروغ ته ډایلایسس کیگی ناروغ ته هیموډایلایسس کیگی هیموډایلایسس یو مصنوعي ګرده ده یو مصنوعي پښتور ګی ده چې د ګردی وظیفه اجرا کوي او هغه څوک چې په مزمن ادمی کفایه باندې اخته دي دوی ته بیرنل ریپلیسمنت تراپی شروع کیږي دوی بیا یا به د زیات وخت لپاره هیموډایلایسس اخلي د مصنوعي ګردی څخه به استفاده کوي خو تر ټولو ښه لار ده چې څوک د پښتورګو په مزمن ادمی کفایه باندې اخته وي دوی د ګردی پیوان یا رینل ترانسپلانټ کوي دا غیر اخیری
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ دوستانو لته سینه هم ډیره زیاته مننه دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا او بلې خبرونه مو علامه شه.